طبي زده کړې زده کړې
واو میډیکل لرننګ
دغه خونیس پروګرام د خوندزي او دوز د کوونکو د طبي علومو د محصلانو او د عوامو لپاره بهترین درسي مواد لري چې په اوریدو به تاسو ډیر څه زده کړئ او په درسونو او ژوند کې به مو په کار راشي.
Yes, it's important to learn medical. Learn medical.
طبي زده کړې له ډاکټر پوهان آرین سره.
د طبي زده کړې د لسمې دورې ګرانو محصلینو سلامونه مې ومنئ. پام دې هیله یم چې روغ او جوړ به او همدا شیبه به یو ځل بیا د طبي زده کړې د لسمې دورې د عضلاتو د سیستم د درس لپاره به حاضر شوی یې. پوهان آرین په دغه درسي پروګرام پیل کوم. ګرانو محصلینو راځئ راسن کتابونه رواخلی د خپلو کتابونو دوه شپیتم صفحه پیدا کړئ. په تیر درس کې د یو شپیتم صفحې اړوند ځینې مهم موضوعات چې پکې عضلات وو هغه تدریس کړل وملوستل. نن په دوه شپیتم صفحه کې نوی درس لرو. موږ اوربیکولارس اکیولای عضله بل مو اوربیکولارس اوریس عضله دغه پیژندلی دی. اوربیکولارس اکیولای مسل دا د سترګو په چاپیر کې عضله ده او بل عضله اوربیکولارس اوریس مسل دا د خولې په چاپیر کې عضله ده. اوربیکولارس اکیولای عضله د سترګې په پټولو کې رول لري او اوربیکولارس اوریس عضله د خولې په پټولو کې رول لري. فرض خوله وازه د غواړې راټولی کې پټې کړي په ټوله کې د شونډو حرکات په دې کې هم رول لري، یعنی دا د شونډو په داخل کې عضلات دي چې مختلف حرکتونه ترسره کوي. بل مو د ژولو لپاره ګورې محصلینو عضلات خودلی دي. یو ماسیټر عضله د ژولو لپاره ده، بل ټیمپورالیس عضله ده، بل میډیال ټیریګایډ. ګورئ ټیریګایډ میډیال ټیریګایډ مسل بل لیټرل ټیریګایډ مسل ده. ګورئ ماسیټر ټیمپورالیس میډیال ټیریګایډ او لیټرل ټیریګایډ دغه عضلات مو د مخودلې دي. ماسیټر عضله په تیرو درسونو کې هم خودل شوې ده، د مخ په برخه کې شتون لري، د غومبوري په برخه کې. ټیمپورالس عضله د ټیمپورال هډوکي د پاس موقعیت لري، د هغې په اړه هم غږېدلی یو. میډیل ټیریګایډ او لیټرل ټیریګایډ دوه نورې عضلې دي چې د زایګومیټیک پروسیس یا د زایګومیټیک برخې نه نیولې تر منډیبل پورې رسیږي. پنځورونو کې تاسو ته ټول خودل شوی دي. اوس په دوه شپیتمه صفحه کې د نورو عضلو سره بلدیږو. لیکل شوي دي د بدن د نورو برخو مهم عضلات عبارت دي له. ګورئ د بدن د نورو برخو عضلات، د سکل د برخې عضلات مو وښودل چې د کوپړې اړوند وو. مختلف عضلات لکه فرنټالیس عضله مو وښوده، ټیمپورالیس عضله مو وښوده، ماسیټر عضله مو وښوده، اوربیکولارس اکیولای عضله یا اوربیکولارس اکیولای مسل او بل اوربیکولارس اوریس مسل مو وښوده، بل مو میډیل ټیریګایډ او بل لیټرل ټیریګایډ عضله. دا مختلف عضلات چې مهمې وې، یعنی عضلات خو د سکل په برخه کې نور هم لرو خو دا ډیر مهم و. دغه عضلات مو تشریح کړل. اوس د بدن د نورو برخو عضلاتو ته ښکته کیږو. دوه شپیتمه صفحه کې لومړی عضله بایسیپس براخیای عضله ده. ګورئ بایسیپس براخیای، راځئ لږې په نوم باندې خبرې وکړو. بایسیپس د دو سرونو معنی لري، بایسیپس دوه سرونه، بای دو ته وایي، سیپس سرونو ته وایي. د دوو سرونو براخیای، براخیای د برخیم نه اخیستل شوی دی. برخیم اکزیلا ته وایي، ارمپیټ ته وایي. ارمپیټ اکزیلا ټول د تخرګ لپاره کارول کیږي. هغه عضلې چې اکزیلا ته نږدې وي یا د اکزیلا څخه شروع شوی وي دې ته براخیای عضلې وایي. کومې عضلې؟ براخیای، برخیم نه اخیستل شوی دی. اوس بایسیپس د دو سرونو عضله، یعنی دوه سرونه لري. فرضاً عضله شروع شوې ده، یوه برخه په یو ځای کې پای ته رسیږي، بله برخه په بل ځای کې. دوه برخې لري، دوه ټوټې لري، دې ته بیا بایسیپس وایي. ترایسیپس بیا هغه عضلې دي چې درې سرونه لري. دا نمونه یې د عضلې شکل یا جوړښت ته په کتو ورکړل شوی دی. ګورې محصلینو، برایسیپس براخیای عضله د دې لاندې لیکل شوی دی: د لاس د حرکت سبب کیږي، بزو پورته کول، په خاص ډول بزو مټ پورته کوي. تاسو یې لومړی په انځور کې وګورئ. دغه لومړني انځور کې عضله ګورئ، دا بایسیپس براخیای عضله ده. بایسیپس براخیای، دغه نفر چې ولاړ دی زمونږ طرف ته یې مخ دی، کلیویکل هډوکی مخې ته راغلی، بیا سکیپلا هډوکی هغې طرف ته ښکاري. د دې مټ مخکینۍ برخه، د آرام مخکینۍ برخه کې عضله ده، دوه برخې لري، ځکه ورته بایسیپس وایي. او براخیای د مټ عضله ده، یعنی دا عضله چې کله سره کشي مټ به چیرته وړي؟ پورته به وړي، ځکه دا د سکیپولا څخه، د سکیپولا د اکرومین پروسیس څخه شروع شوې ده. هلته یې ځان خښ کړی دی، او لاندې د هیومرس هډوکي د لاندنۍ برخې سره، لور اینډ سره وصل ده. کله چې سره کش شي، کنټرکشن وکړي، مټ به پورته پورته کړي. لکه لاس اوږد ونیسئ، داسې پورته را پورته کړئ. دې ته بایسیپس براخیای مسل وایي. ښه، نو بیرته متن ته راشئ. د لاس د حرکت سبب کیږي بزو پورته کول، د دې مټ برخه چې پورته مونږړو، د مټ برخه چې پورته کوو، یعنی دغه کار ترسره کوي. بل لاس د څنګلو په بند کې پورته کول، یعنی ایلبو فلیکشن ترسره کوي. کله چې مونږ غواړو څنګل راټوله کړو، څنګل بند یا ایلبو جوائنټ، دلته فلیکشن رامنځته کړو. فلیکشن ایکسټینشن دوه اصطلاحات دي، فلیکشن راټولول، ایکسټینشن اوږدول. نو فلیکشن یعنی راټولول هم کوي، څنګل راټولوي. فور آرم آرم ته نږدې کوي، څه ډول کوي؟ ګورئ فور آرم لیچا، فور آرم څنګل چې ورته وایي، دا مټ ته نږدې کوي دغه عضله، داسې راټولوي هم، پورته هم وړلی شي. دغه فور آرم آرم ته هم نږدې کولی شي. هیله ده مفهوم به مو اخیستی وي. څومره ساده، ګورې څنګل چې ده د مټ ته راټولوي، څنګل مټ ته راټولوي، بیا پوهیږئ دا کار د چا دی؟ بایسیپس براخیای عضله. دوهمه عضله ترایسیپس براخیای عضله ده. لاس اوږد غځوي، بزو ښکته کول، لاس اوږدوي. لاس مو راټول دی، بیرته اوږدوو. فرضاً زه یو مثال در کوم. کله چې موږ پاکستان وهو، کله چې پاکستان وهل شي، د دې ایلبو په ساحه کې، نو ناروغ دغه لاس داسې قط کړي، مالوچ او ګوته یې هم ورباندې د پاسه نیول، داسې قط کول، دا د پورته عضلې کار دی، بایسیپس براخیای. او که چیرې بیرته اوږدوو، لکه د فشار د کتلو لپاره چې لاس اوږد کړو، دا د چا کار دی؟ دا د ترایسیپس براخیای. پنزور کم ترایسپس برخی عضله ګورای دا څو څانګې لري درې څانګې لري درې برخې لري نوره پټوله کې یوه عضله ده نوره یوه عضله ده خو درې څانګې لري ترایسپس برخیای لاس اوږد غځوي بزو ښکته کولو په معنا ده یعنی بزو اوږدوي ښکته کوي پنځورونو کې عضله درسره کتلی شي دا عضله ډیر مهم دي معمولا په ورزش کې ځینې ورزشونه دي ځینې تمرینونه دي چې هغه د ورزش استادانو لخوا شاګردانو ته ورکول کیږي تر څو دغه عضلات غټ کړي بایسپس عضلې او ترایسپس عضلې د دې په خاطر چې یو ورزشکار د دې د نوم سره بلد وي هغه وایي چې ما بایسپس عضله غټه کړه ما ترایسپس موږ او تاسې باید حتما ورسره بلد وو پوه شو چې دغه عضلې دلته شتون لري دریم ډیلټایډ عضله لومړی خو په انځور کې وګورئ د غټه عضله د مټ په برخه کې پورته راوتې عضله دې ته ډیلټایډ وایي ډیلټایډ ډیلټایډ مسل کومه عضله ډیلټایډ عضله لیکل شوی دی د اوګو حرکت او پورته کول اوګو ته هم حرکت ورکوي مختلفو طرفونو ته او پورته کوي دغه اوګه د مټ پورته هم وړي یعنی د مټ چې موږ څومره پورته وړلی شو دا د دې عضلې له برکته ده ځکه دا پورته وصل ده او بیا د هیومرس هډوکي په اپر این باندې وصل ده خلاصه دا چې دا عضله هم دغه د مټ په برخه کې شتون لري خو مټ پورته کوي لکه ځینې وخت یو څوک تا ډاروي په همدې خاطر چې د ځان دفاع وکړي دا مټ پورته ونیسي د دې مټ په واسطه هم دفاع کیږي او څوک دې وهي فرزن دا عضله پکې رول لري پورته کیږي د مټ پورته کوي څلورم فکټورالیس میجر عضله فکټورالیس میجر عضله یا پیکټورالیس میجر مسل دا یوازې په انځور کې لومړی وګورئ دغه څلورم انځور راځي په دې برخه کې شتون لري معمولا ورزشکاران غواړي دغه عضله غټه کړي د سټرنوم هډوکي په څنګ کې داسې غځېدلې ده وبویم چې د زړه د پاسه په دواړو طرفونو کې غځېدلې د سینې په برخه کې لیکل شوی دی د سینې عضله ده د لسونو د حرکت ملاتړ کوي کله چې دا عضله قوي وي لسونه هم ورسره قوي حرکت کولی شي یعنی لسونو سره مرسته کوي تر څو ورځیني کارونه ترسره کړي د لسونو سره همکار عضله ځکه د لاس سره ګورې وصل دلته د هیومرس هډوکي سره وصل ده یوه برخه یې هیومرس هډوکي ته رسیږي پیکټورالیس میجر پیکټورالیس میجر عضلې لاندې به یوه کوچنۍ بله عضله شته میجر غټې ته وایي ماینر عضله کوچنۍ عضله ده پیکټورالیس ماینر ورته وایي د دې لاندې کوچنۍ عضله ده خو د میجر یې ډیره مهمه ده ورزشکاران دغه نوم ډیر اخلي پیکټورالیس عضله په انځور کې هم بیا وګورئ دغه هموار عضله پیکټورالیس میجر عضله ده اوس تاسې مفهوم اخلئ چې د عضله څه ډول شکل لري ګورئ هر عضله بېلابېله تاسو ته ښودل شوې ده پنځم ریکټس ابډومینس مسل کومه عضله ریکټس ابډومینس عضله لیکل شوی دی د ګډې مخې عضله ده د بدن ثبات او مخکې ټیټولو لپاره کار کوي بدن ثابت ساتي او مخکې ټیټول چې یو نفر مخکې ټیټیږي او بیرته پورته کیږي د لپاره کار کوي لومړی په انځور کې وګورئ بیا ورباندې خبرې کوو لاندینی وروستی انځور په دې انځور کې یو عضله ښکاري چې پټې پټې شکل لري یعنی عضله شروع شوي بیا لږ سپینه برخه لري بیا شروع شوي بیا سپینه برخه پورته دغه غځېدلې ده دغه عضله د پورته نه لاندې خواته غځېدلې ده د سینې د برخې نه لاندې خواته پیوبیک هډوکي ته رسیږي د پښتیو نه پیوبیک هډوکي ته رسیږي په دواړو طرفونو کې ده په منځ کې لاین البا هغه لاین دی چې هلته معمولا د ګډې عملیات ورباندې کیږي د دواړو عضلو په منځ کې دې ته ریکټس عضلات وایي معمولا ورزشکاران هڅه کوي چې دا عضلې دا ډېرې واضح کړي په دوی کې دغه عضلې ډیر واضح وي، یعنی دغه حتی دغه کاندې چې معلومیږي سپینې برخې دلته کاندې خپله واضح معلومیږي. د کوم عضله؟ د ریکټس ابډومینس عضله. ریکټس عضله نو بیا متن وایم، د ګیډې مخې عضله ده، د بدن ثبات او مخکې ټیټولو لپاره کار کوي، بدن ته ثبات ورکوي، ځکه په اوږدو غځېدلې ده محکم عضله ده، مختلف طرفونو ته حرکت هم څنه څه ورکولی شي، خو تر ټولو مهم کار یې مخکې ټیټول، لکه سرکش چې مخکې موږ کښته کیږو یو شی له ځمکې رااخلو او بیرته وچتیږو، د دې عضلې دنده ده. د دې سره نورې همکارې عضلې هم شته دي چې په راتلونکو درسونو کې وایو. ګورئ، څو عضلې مو وښودلې؟ څلور عضلې. بایسپس براخیای عضله، بایسپس براخیای عضله، ترایسپس براخیای عضله، ترایسپس براخیای عضله، دلتوید عضله، ګورئ دلتوید عضله، پکتورالیس میجر عضله، ګورئ پکتورالیس میجر عضله، ریکتس ابډومینس عضله، ریکتس ابډومینس عضله. په ما پسې ووایه، بایسپس براخیای عضله، ترایسپس براخیای عضله، دلتوید عضله، پکتورالیس میجر، ریکتس ابډومینس. درس ته هم دومره بس وي، هیله ده په دې درس کې مطالعه وکړئ. ګرانو اصلینو، اکثر زده کوونکي د طبي او عمومي انګلیسي د درسونو په اړه پوښتنه کوي. درسونه کله پیلیږي؟ مهالویش کله اعلانیږي؟ یادونه به وکوم چې په ځینو ډیرو مهمو اساسي کارونو باندې مصروف یو. ډیر ژر به تاسو ته مهالویش هم اعلان کړو، دقیقه نیټه به هم اعلان کړو. تر هغې زده کوونکي او محصلین په لویه پیمانه مصروف دي او دغه کتابونه ترلاسه کوي. نوي محصلین، نوي زده کوونکي چې له موږ سره یې زده کړې پخوا نه دي کړې، یا د ښوونځیو زده کوونکي، یا د کورسونو، هغوی هم د دې پروګرام سره هره ورځ یو ځای کیږي. د اوسنه په ځینو ادرسونو کې د کمبود احساس شوی دی، خصوصا د کتابونو د کمبود احساس وشو. هدف دا دی چې که لږ ورته وخت اوږد ورکړو، یو څو ورځې اضافي ورکړو، ټول محصلین به د درسونو لپاره پوره آمادګي ونیسي. ولې؟ یو داسې سفر لرو چې څنه څه به چټک سفر اوسیږي. که چیرې په دې سفر کې یوه یا دوه ورځې یو محصل هغه په خپل وخت نه زیریږي، فرضاً کتاب یې نه وي اخیستی، آمادګي نه وي نیولې، یا د مهالویش نه خبره وي، نو د دوو ورځو درس تر اخره پورې نشي جبران کولای. ولې؟ فرضاً زه اوله ورځ درس وایم، تر 15 پورې لغتونه ورته وایم، د هغوی زده کړه ورکوم، هماغه 15 لغتونه باید محصل تر سبا ورځې پورې زده کړي، بله ورځ بیا 15 لغتونه ورته ورکوم. اوس که یو محصل دغسې یو زده کوونکی موږ ولرو چې دوه ورځې وروسته له موږ سره یو ځای کیږي، د دې محصل نه 50 شاوخوا لغتونه تیر شوي دي، او دغه لغتونه که چیرې زه تدریس نه کړم، یا زه یې ورته ونه وایم، زه یې په طریقه پوه نه کړم، زه یې په مفهوم باندې پوه نه کړم، دغسې نشي زده کولی. دا به تر اخره پورې پاتې وي، تر دریو کتابونو تر اخري برخې پورې همدغه 50 لغتونه به ترې پاتې کیږي. نو کله چې دغه خالیګه ولرئ، یعنی سم پیل ونه لرئ، نو بیا په منځ کې نور لغتونه هم پاتې کیږي. ځینې وخت به وایي چې راځه نن مصروف یم، اس هم هغه لومړني دوه درسونه پاتې شوي، دا هم پاتې وي. ګورئ، پیل ډیر مهم دی، په همدې خاطر به یو ښه پیل ولرو، او دا پیل پر تاسو دی. موږ کاملا آمادګي بشپړوو، هیڅ درس به نه مس کوو، هره ورځ به درس ته حاضریږو، ډیر په منظمو وختونو کې به ستاسو لپاره را مهالویش اعلانیږي، په ولایتونو کې، په خوست کې، په نورو هغو ځایونو کې چې د طبي زده کړې برنامې لرو. نو هیله هم داسې کوم چې تاسو ډیر دقیق مخکې ولاړ شئ، د یوې ورځې درس هم مس نه کړي، د هرې ورځې د درس لپاره اوسنه پلان ونیسئ چې په کومو وختونو کې به مطالعه کوم، په کومو وختونو کې به لغتونه یادوم، په کومو وختونو کې به یې اړوند کورنۍ دنده ترسره کوم. او یادونه به وکړم چې د راتلونکي دورې کتابونه په بشپړه توګه مختلف موضوعات را پیلی. تخصیص چی راسن مو کلینیک تا داخلی گو کلینیکی موضوعاتی دغا کلینیکی موضوعات لکه او ڈاکٹر چی پا کلینیک چی دول عمل تر سرا کوی چی دول ناروغ تاریخ چاخلی فرض ناروغ رازی چی دول معاینات تر سرا کوی چی دول فیزیکی معاینات تر سرا کوی چی دول تشخیص تر رسیگی ډیر اساسی موضوعات همدغه را پیلی. د هضمي سیستم اړوند پیل کو تیار مو هضمي سیستم ویلی دی یوازې تاریخچې فزیکي معاینې ناروغۍ دغه موضوعات تاسو ته پاتې دي. زه مطمئن یم چې یو داسې ښه پیل به په راتلونکي کې له دې وروسته لرئ چې تاسو به د هر ورځې درس په هماغه ورځ په هماغه ځای کې راسره زده کوئ. ولې مخکې له مخکې تیار تاسو د هضمي سیستم په اړه پوهیئ، اناټومۍ مو ویلې دي، طبي اصطلاحات مو ورته ویلې دي. زه اوس مطمئن یم چې تاسو اوس رسیدلی یئ د هضمي سیستم لپاره هغه ماشینونه چې هغه اړین دي، د هغې په ذریعه ورته معاینات کیږي. دا ټول څه په راتلونکي دوره کتابونو کې تشریح کیږي. ډیر یو متفاوت سیستم را پیلیږي. هدف دا دی چې داسې یو څه پیلیږي چې له دې وروسته به تاسې د طبابت په خوند باندې پوه شئ. راځئ ګرانو محصلینو اوس حاضري ورکړئ. نن څلوېښتمه درسي خپرونه ده. د څلوېښتمه درسي خپرونه لپاره د حاضرۍ توری ای توری دی. څلوېښت شمېره پیدا کړئ. لومړۍ دایره ای توری، دغه دایره توره کړئ. تر بل پروګرام ما ته اجازه راکړئ. ښه دوستۍ الله مو مل شه.
طبی زده کړی
واو میډیکل لرننګ.
دغه ښوونیز پروګرام د ښوونځیو د زده کوونکو د طبی علومو د محصلانو او د عوامو لپاره بهترین درسي مواد لري چې په اوریدو به یې تاسو ډیر څه زده کړئ او په درسونو او ژوند کې به مو په کار راشي.
یس، اټس امپورټنټ ټو لرن میډیکل.
طبی زده کړې له ډاکټر پوهان آرین سره.